دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سپی نن د چهار شنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه د راپورونو تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې، ورسره ځینې نړیوال راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې به وار بشیر ګواښ ته ورکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لومړی د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قومندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی دی او د ترکی پوځیانو کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غم رسیال ملا زبی او د حارس په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قومندان ووژل شول. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو طالبان ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شول چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه. د کندوز امنیت قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی، دری اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې. په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په عمده حال کې د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکونکي لټي. دوی ویلي چې طالبان د کندوز ښار ولسی وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسی وګړو ته دی زیان نه اړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منځګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په عمر کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګید چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی. د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دي ختم کړي. برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څنګه څېړونکي سلطان نون پرون مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی یې مخالفت کوي. هغه وویل چې پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یاد دې چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیرش کسان پانسی شوي دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی شاته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیاتا د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي. نوموړي وویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وړله د ترهګرو او سختدریزو په تور لیست کې شامل کړه. دا پریکړه پرون تر هغې وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یادې ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشتې په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 14 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په وزیر ما یو پولیس سټیشن د حمله کولو تور پورې کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلا وطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بللی دي. د یوکرین، روس او یورپ استازي پر دې سله شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړو له لومړیو کرښو وویستل شي. ورونه وخته د روس یو مرکزي عظامت کولماخیتوف وویل چې شوې موافقه د سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټین ساجدیک وویل چې پر دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او تر نهه دېرش ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو ویستل کیږي چې تر پنځلس کیلومترو پورې هدف ولي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه دېرش کوردي ملیشا وژل شوي دي. د کوردانو پی کې کې ډلې وسوالو د دوشنبې یا ګل په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانه کې دوه پولیس وژلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت ته ضرورت لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې په لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې برخه درلوده.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوال په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژل دي. د پاکستان فوج مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوات سوله او ثبات لازم دي او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول وبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپل ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی.
مذاکراتو سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د خیبر پښتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولای سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ورسوي.
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې د کار رئیس جمهور غني د ډیرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې
د رواني غړي په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه کې د ځل په فاټا کې د ځوانانو د پرمختګ او تعلیم لپاره د وکړکونکو سره خبرې شوې.
یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې او هغه د لپاره په کار چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او موږ ان شاء الله تیار هم یو.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره.
زما په مطالبه چې اشرف غنی صاحب تمامو کو
زموږه غلم شال رادیو خاوري. افغان چارواکي وايي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرم په دغه ښار کې خبريالان ته وویل چې تر دې دمه لسکونه وسوال وژل دي. بل خو د افغانستان ملي امنیت ریاست وايي چې په هوایي بمباریو کې د طالبان لخوا د کندوز لپاره تش پنامه ټاکل شوی والی مولا عبدالسلام د هغه مرستیال او پنځلس نور وسوال وژل شوی دي چې د پاکستان د لشکر طیبه وسوالی ډلې کمانډان هم پکې شامل دي. خو وسوال طالبان بیا د دې تردید کړی دي. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي او د ښار ځینې برخې بیرته نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ پرون په کندوز کې خبريالانو ته وویل چې د بهرنیو وسوالو په ګډون لږ تر لږه درې اتیا جنګیالي وژل شوي او د ښار ځینې مهمې برخې بیرته نیول شوي دي. پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. دری اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې. په چار دره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې لامنیتی ځواکونو یې نیولی وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي. خو سوال طالبان دا ردوي چې په کندوز کې تلفات ډېر وو. د کندوز د وضعیت د پیچلتیا یو لوی دلیل ښایي د کندوز بغلان پر لویه لاره ستونزې وي چې له امله یې کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته نشي رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کندوز یو استازي عبدالودود پیمان پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې چور ګټ کړی دی. د ملي امنیت د ادارې مخکنی مشر امرالله صالح هم پرون وویل چې وسلوال طالبان د یو پلان پر اساس چې مخکې جوړ شوی په کندوز کې ځای پر ځای شوی دی.
با جنگای پراگنده که در شمال بخاطر
وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې په حمله وکړې او ورته څرګند سو چې په کندوز کې د اردو او عامه نظم د پولیسو شمیر ډیر کم دی نو د اختر ورځو ته انتظار او څو ناڅاپي حمله وکړي. داسې حمله د جنگي تکتیکونو برخه دي او په دې توګه کندوز ښار ته د نوتلو پر مهال ډیر کم مقاومت سره مخامخ شول. رپورټونه وایي چې د کندوز ښار یو شمیر دولتي ودانۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولي. خو ویل کېږي چې وسلوال طالبان د ولایت هوایي ډګر ته د رسیدو هڅه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر نوویل چې په کندوز کې د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر پر شهر هوایی عملیات نسی کولای.
د افغانستان دولت یو مسئول دولت امایدت وزیر سیبان تا کماندان سیبان تا او نو طولو امنیتی او ملکی چارواکو تا داده سی لمرای بدی ملکی وگلو زوان تا توجه.
جمهور رئیس غنی پر نوویل د افغانستان دولت مسئول دولت دی او د شهر په منځ کې پر خپلو خلکو بمباری نشی کولای او نه یې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعاله کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستان پوځ له لوري راځي یا د پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپل منځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتي او بهرنی چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په جواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوسه سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډیرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دوی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش را چې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې د هلته تلی شي او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته چې انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایهکاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشران تېر ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروي غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادیساق د نهی په ورځ د خبری غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس واخست ہوں اور 110% کیش گارنٹی آخست ہوں اور کلا چاہے آگا مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نے اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں آستے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تتریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا مہربانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ زیاتی گی انشاءاللہ
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبری اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیسا وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایي لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې ډول کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشاد ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسټر ویژن دی د ډیولپ شي سنټرل ایشیا پورې نو ان شاء الله پاکستان به ان شاء الله په تجارت کې ببره ان شاء الله زموږ ویژن نو سټیک دی. زموږ گورنمنٹ از ویری بزنس فرندلی او زموږ پرایم منسټر په خپله بزنس مین دی.
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی د مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختنه وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتي هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېدونکي خلک غواړي چې تجارتي اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادیساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې بیا اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو په وجود هم د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی د اقلیتونو د نوکریانو په لړ کې په مکمله توګه د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پختونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پختونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکې خالی پرتې دي.
جاب درایس مطابق ته مونږ ته بالکل لگا نه راکې په باسه دا کوټه دا جاب دی نو ورکې مونږ ته کوم ضمانت چې کوم 2.5% دا غړي یا دی کنه یا جاب ورکې نه مله لکه فرض کړه موږ هغه ته پلی موکې خو هغه په هغه ته دا ورنه کړی شه ور یو صبح کې او نو مرکز کې دا موږ ته تاسو وی کنه نو په مرکز کې او نو په صبح کې دا باندې څه سم نه مله چې عمل درآمد نه کی.
په پی خبر کې د اقلیتونو لپاره د کارکونکو تنظیم د هندو رائټس موومېنټ مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډېر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي چې وجه یې د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی خو مطلب دی هغه بېشمېر پاکستانی سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ودا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې ورکول شو چې یو جاب د پاره چې دی هغه پیسې ورکو او بل دا دی چې د کوي د میډیا چې کوم استعمالوي د نان مسلم پاکستانیانو ته اویرنس ورکولو د پاره چې بھائی فلاں ځای کې دا جاب رال هغه په جاب کوټه چې دی هغه اخبارات یا په میډیا بل څه ذرایع دي هغه چې یو ځای کې نه دی نه مینشن کوي چې بھائی دانه سیتونه نه او دی چې دی دانه سیتونه نان مسلم دغه د پاره معنا کې ځپاره.
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا کې اکثر اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېر ځوانان د هېواد په وتلو مجبور دي.
زمون خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ هغه دي هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز ا سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. همدا کسې که تاسو ډیری خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې ته هغه ته چې دې بدی ورکړې شوی قانوني حق ته چې دا امپلیمنٹیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو هاي افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه ځین د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی هغه په ذهن کې چې دې هغه چې کوم خپل فشار دی څو وخت هغه ډیلیور کوي خپل اختیارات. لازمی خبره ده هغه متاثر شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملایوي.
په خبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو وزیر او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگھ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
انڈیویس ڈاکٹرز مونگا مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹرز بھرتی شو سمر جو ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ہے کہ چکم جائے مائنورٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہوں تیلی دی زکا چھ کوٹا 3% ڈالتا آگا آگے اپلائی نظر کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم آگا کم آ ڈالتا.
دا اقلیتن و دا حکون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتن و تہم دا حیواد دا پرمختیا پا حدف دا کار کولو پورا مقا ورکڑل شی و دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی اکڑی سوک چھ دا اقلیتن و دا حکون سرغڑونا کوی.
دا مشال ریڈیو دا
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو غږ کړی دی. د سازمان په وینا د سه شنبه پر سهار په سرګوډه کې د انصاري قبایل پانسي کول خپکونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې د خپل هیواد قانون په عمل کولو کې پاتې راغلي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو سازمانونو نیوکې بې ځایه بولي او وایي هیواد د انصاف او عدالت سم نظام لري. پامیر ساحل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختمې کړي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانې نون تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوی چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و.
Iqbal's execution at Sargodha jail is very tragic.
Da Sargodha pa zindan ke dansar Iqbal pansi kawal der khapa kaun ke kar de. Amnesty International da mar tolo saza gano khilaf ta. La de ka tay nazar che da jurm noyat sade aw parcha ilzam ya tor pore shwe. Mung pa de bawar yu che Pakistan bay da mar saza khatmawlo nadiwal ruchan ya amal pabandi ukri aw da saza gane khatmi
abolition of the death penalty.
Ansar Iqbal pa 1994 zigis kal ke da qatl پتور نیول شوو او ورته په 1990 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی و. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي لپانسي سره په پاکستان کې سږ کال په دار د جړول شوی شمیر 299 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سېنات کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سېنات وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کیږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوي وي چې اوس یې یو پانسي شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپل اندېښنه ښودلی شو چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ور باندې عمل وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمې نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکلو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلی عدالت د مرګ
سزا اوروي بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کیدای شي که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی شي بیا د فیصلې بیا کتنه کیږي تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي که پر یوې سطحې هم چا دا نه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده نو دا ټوکې خود نه کوي کنه
خو د بخښنې نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پرپانسي کولو بندیز لګول شوی و خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سخت دریځۍ پر ضد د قامي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري وخت د سهار 9:30 سوې بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوري
د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیگا په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان وژل دي طالبان دا نه مني په همدې حال کې د کندوز امنیت قماندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي او درې اتیا وسلوالي وژلې چې درې پکې عربان دي د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې بیا شروع کړي د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګي آی اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف پرون په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی د بشری حقوقو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړ چې د مرګ سزا ورکولو او عملی کول دی ختم کی بردانه کې د دې ادارې د پاکستان څنګه چېډونکې سلطان نون پرون مشال رډیو ته ویل چې هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی مخالفت کوي د خبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیاته د مالونو وړل او تجارت زکه اسانه شوه چې افغانستان د کاروبار شرایط اسانه کړی دي د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه وړله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامل کړی دی د یوکرين روس او یورپ استازي په دې سلا شوې چې ټینکونه وسلې د ختیځ یوکرين د جګړو لومړی او کرخو څخه وباسي او د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنگلیو ترمن په نښتو کې لږ تر لږه شپېته تنه وژل شوې دي
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي او تاسو پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي راځي چې ورته غوښ
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې لکه بلې په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولې خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې ادارې زیاتوي چې دوران دی افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلی وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډیر ضروری دی نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي دریا اخیری کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقې اصل صورتحال لړښت پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دي بل په لور د پیښور نخ پرېدونکې وحدت ورسپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د روسيو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړیوال کچ هم د نورو هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی، او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. ادریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو پکار ده چې نړیوال رولې د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډیری برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه غوښتل ملکی وګړو ته څه زیان ورسي. د ورسپانې په خبره دی ورسوي کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخستي چې په ملګرو ملتونو کې یې له پاکستان وغوښتل چې وسلوال دي په سمه توګه وځپي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاسته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه وو. ورسپانې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوایان کرنل براین تربیس ورسپانې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکای 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضحه چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورسپانه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز ویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړي ویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین وایي هیواد یې کولای سي چې له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو له سره غور وکړي. میرمن دیر لین تیره ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څیړل اهمیت لري څو پر اساس یې پرېکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت وو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونې د فرشتې جلالزی په ریپورت کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالان ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نه سي کېدلی. دی ویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. دا ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیرو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سرته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې هیواد کې د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویره احساسوي او بل لور ته پر پالیسیانو د پوځ اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل له عبدالحق کړه ورو.
لیکوال رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلې تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې ګواکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسي حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسي حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټه یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترګري ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمیزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوځ ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلای، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتها پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمیزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه سي عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه. چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبري نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې د پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشال پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای، دا ځکه چې که پوچ پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي. بل پښتنه د اداره پورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي، د دې هم دای په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نیویارک ټایمز ورسپانې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمیر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبدار رپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلیلی کی پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو 8 ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. رسپانه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. قسم په دغه هیواد کې د وسنو نارا محالاتو او ګډوډۍ لامل پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شعبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک د یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د 2 کلونو لپاره تکنیکی، لوجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2000 دویم کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1947 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1947 کال کې شروع کړل. په 1922 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون له لارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې پکولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټي وي چینلونو او اف ام ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د ورځپاڼې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټي وي چینل جیو باندې بندیز ولګو چې د هغه وخت چیف جسټس ته معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا وخت 30 خبری چینلونه، 130 ریډیو سټیشنې او په سلګونو ورځپاڼې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅې کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمہواری احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلي په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
او سم ورسېدلې د میرمنو پاړه ځنګړي اونې خبرونه تاندې هلی ته دنن پتان دی هلی کې د خبر ایجنسی د مهرین افریدی سره خبرې سوې دي. مهرین د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی دي. د دې پروګرام وړاندې کوونکی فرخنده اسد.
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د خیر خیګړی او تعلیمی پرمختګ د یوې کارکونکې مهرین اپریدی سره خبرې کوو.
او یو د یو خوشحال وخت را روان دی فاړه کې، او هغه د لپاره پکار دی چې زموږ ځوانان ټول تیار دي او مونږ ان شاء الله تیار هم یو. مونږ
د خبر ایجنسی د تیرا سره تعلق لرونکي مهرین اپریدی په قبایلی سیمو کې د ځوان کول د پرمختګ تعلیم او روزګار لپاره کار کوي او د دغه لپاره یو اداره فاټا یوت فورم هم جوړ کړی ده. مهرین د پېښور پوهنتون نه ماحولیاتي ساينس کې شپږم کړی دی. د خپل ادارې او کار په اړه دا وایي.
کم چې موږ حالات ګورو د فاټا او بیا زمګه د قبایلو چې کم ځوانان دي، نو هغه چې کوم بیسیک حالات وو زموږ کم چې راتلونکي جنریشن چې دی او کم چې دا روان جنریشن دی، دوی چې کوم مسایل دي، کله چې ما دا وکتل، کله چې ما د خپل خلکو مجبوریانې وکتلې، هغه چې کوم هغه څنګه وخت تېری لګیا دي، نو هغه ټایم زما ډکې دا راغل. دا 2011 خبره ده چې زموږ د قبایلو اواز مخکې رسول لپاره یو جزجهد کول ضروري ده، او داسې خلک پکار دي چې هغه زموږ د فاټا او خاص کر زموږ کم چې ځوان کول دي او بیا کې فیمیل دې مسلې دې مخکې یو څه د ګورنمنت په اجنډا راولي. نو دې لپاره 2011 او 12 کې موږ د افورت ورک په ما یو اداره جوړه کا فاټا یوت فارم په نوم باندې، او هغه کې بیسیک مقصد زما دا او چې کم د فاټا ځوان کول دي هغه موږ د ګورنمنت په اجنډا راولو چې دا کم ځوانان دي، دا ډېر امپورټنت اسټ دي تاسو، اینڈ اٹس ا ټایم ټو انویسټ آن دیم. په دې باندې انویسټمنٹ سٹارټ کړي نو زموږ په سوسایټي کې، زموږ ملک کې، زموږ معاشره کې امن هم راتلی شي، او دا ډېر امپورټنٹ ایجنټ آف چینج دی.
دا چې د مهرین سره د قبایلی سیمو نه نورې جنکۍ هم د دوی په اداره کې کار کوي او کنا په جواب کې دا وایي.
بالکل فاٹا یوتھ فورم چیرے اس دن مونگ رت کین چیرے دا مونگ دے تو سو فاٹا یوتھ ایمپاورمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن او فاٹا یوتھ فورم مونگ سر دے کے میل او فیمیل دنگ پختنی خوائندی او پختنی پختانی رونا دوانا قبائل چیرے اغا دوانا دے پلیٹ فارم انڈر مونگ کار کو پیو میچور انڈرسٹینڈنگ باندے او مونگ سر کافی فیمیل سے جی کم اس مخصر راجی لگیا دی او دا دے فخر محسوس کم کل اما د فاٹا زوانان تا آواز اچت کو د فاٹا زوان کل د پارو د فاٹا خلق د پارو نو اغه ٹائم په دمغ سوسائٹی کې ایونلی کم چې دمغ میل سایډ دے دمغ رونه دي اغه کوم لکه دا شنه غږ چانو پورته کړي او د پلنې د فاٹا زوان یو زوان کل کې یو کړه پاسه دلې چې دمغ د فاٹا خلق د پارا یا زوانان د تاسو نیشنل لیول باندې د ریجنیشن ورته هغه مسلې مو شته کې نو ماشاءالله او څنګه نه بعد ډیر زیاتې فیمل راغی او اورس پرز دی غزیاتی دی اویر نشتر زیات وشو
مہرین اپریدی وای په 2012 او 2013 کال کې دوی د هغه وخت گورنر نه ځوان کله لپاره د پالیسۍ د جوړولو منځوري واخیسته او بیا په دغه کار اهم پیل ک د دغه پالیسۍ لمخې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د ځوانانو مسلې هواری کړي مہرین وای باید دغه پالیسۍ اوس حکومت عملی کړي
2012 څنګه بجے باندې کار کړو 18 ترامین چې کلو شو ناغه کې کم چې فیڈرل لیول باندې کم چې یوت منیسٹری وا هغه دې صوبو ته ورکلا نو حالانکه کم چې څنګه قبایل چې موږ فیڈرل گورنمنٹ سره یو نو کله چې په فیڈرل لیول باندې ځوانانو کم چې یوت منیسٹری وا هغه ختم شو نو که تاسو خیال وکړئ زموږ چې کم د فاٹا ځوانانو لپاره لږ ډیر فاند یا کملتن پروګرامونه روان نو ټوټلی بند شو هرې صوبې خپل یوت منیسٹری جوړ کا ټول خپل خپل ادارې جوړ کې هرې صوبې کې هغه د ځوانانو په ترقی باندې هغه د کار شروع کو مختلف هرې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان ټول خپل خپل بیا د ځوانانو پالیسی جوړ کا یوت پالیسی چې کوم غوت وي او پالیسی جوړ شولې نو د دې وخت کې مونږه د اواز پورته کو کم د فاٹا ځوانان دی هغه الریډي موږ فیڈرل ګورنمنٹ سره یو او فیڈرل ګورنمنٹ الریډي هغه د یوت منیسټری اختیار چیرې صوبو ته ورکو نو اوس په زموږ د فاٹا ځوانان چیرې هغه مسلې یا هغه د کم پروګرام پر راځي ډیولپمنٹل پروګرام یا نو سکیمز هغه به چرته نه راځي نو دې حق کې بیا موږ ګورنر سیټ سره ملو شو موږ هغه نه دا یو جنون ډیمانډ وکړو چې د فاٹا ځوانان لپاره هم تاسو یو یوت پالیسی جوړ کړئ کم چې هغه هغه د ډیولپمنٹ هغه ډیولپمنٹ کې هغه ایجوکیشن امپلویمنٹ انټرپرینورشپ نو چې څومره مختلف هغه انگیجمنٹ لپاره هغه ترقی لپاره سپورت د مختلف د کم شوبيري بدې باندې تاسو پوره مکمل پالیسی ورکړئ تاکي دا ځوانان چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې روان شي او هغه یلته لپاره ډیولپمنٹ کارونه روان شي چې هغه یې هغه انوالو شي دی حق لبیا گورنر سے پاغا ٹائم دا پالیسی منظورم کا وغی ہوئی چھ خام خبر دی کاروان کی دا پر رکھا خبر دا سر سر منگو تا یو بل دیمان ہم کرو چھ فاٹا سیکریٹریٹ کی دا زوانان دا پارا یوت افیئر ڈپارٹمنٹ ہم اوپن کے اگا ہم اوپن شلو بیا غیوانی ہم گڑی ریڈ واکس ہم کار موکو او سا پالیسی چرا اگا پائپ لائن کے را آلیڈی جوڑا شوی دا ہم دا سرکار کرے دی او تاو سا پتا را زمگا بد قسمتی دارے شے کلم شے حکومت بدل شی گورنر بدل شی نو کم شے دڑے پالیسی دی او دڑے سمر شے زمگا کارون روان یا بیا سلو شی سٹاپ شی بیا دوبارہ ناغی پستر گواری یا غی تا ریکویسٹ کول گواری نو دے وقت مگا دوبارہ ہم کوشش کو لگے او چې گورنر سیب سره کم چیرې سیم مهتا باسی سیب دی غی سره موږ ملاقات وشي او موږ غی دا یو ډیمانډ وکړو چې تاسو دا کم چې پالیسی ته دوباره ری اوپن کړئ او دا بدی باندې کار شروع کړئ تا کبدی کار شروع شو نېشنل انټرنیشنل دوه ډونرز براشي او دلته زموږ فاټا کې کم چې زموږ ځوانان دی غی د پاره بډې ترقیاتی کارونه سٹارټ شي غی د بډېر هنر او ډېر غی جاب او ډېر مسلې بغی حل شي
دا چې د قبایلی سیمو ځوانان د فاټا آئینی او قانوني حیثیت په اړه څه نظر لري په جواب کې مهرین اپریدی وایي
کومګه وګورو نو کم چې دمګه قبایل دي د اف سی آر لاندې کم چې یو ریګولیشن دی هغه اندر تقریبا د لاست تقریبا د سل کالونو دی لاندې لګیارې دا دمګه کم چې د آئینی حقوق دی هغه څه پورې فاټا خلکو له ملاونه دي نو کم چې ځوان کول دي هر یو تاسو ایونلی لکه زه دانشې ویلې چې پلس کې یو لس نه لس کسان په یو دی کې وي ټول کم ځوانان چې هغه دې ټایم هغه د حکومت باندې نظر دی موږ پارلیمنټین باندې نظر دی او هر یو کس چې هغه دی دی تور قانون دی تم یو تور قانون وایو دین اغان خلاصول غواړي دا دې رمګ ترکی تو لارې بند کړې دي دا قانون چې دې زمونږ کم چې قبایل دی هغه بند کړې دي آزاد نه دي موږ قبایل آزاد نه یو خره کوئی قبایل آزاد دي موږ آزاد نه یو ولې آزاد نه یو موږ د تور قانون کم چې په دنیا کې دا مشهور دی دا یو تور قانون دی دې قانون لاندې موږ اوسه پورې جګړه شوی یو زمونږ ټول نه ول خدا و چې موږ د زمونږ کم چې پارلیمنټیرین دي زمونږ ځوان کلچر په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي چې کم از کم فرست ټایم زمونږ فاټا کم پارلیمنټیرین دي زمونږ ایم ان ایز دي هغه یو آواز پورته کو چې د فاټا خلکو له عیني حقوق ورکړي شي او زیاتره کم چې زمونږ ځوان کول دی هغه سوچ داري چې فاټا لا کم چې زمونږ قبایلی علاقې دي هغه ته د عیني حقوق ورکړي شي خدا دې یو ځان ته یو سودی سټیټس ورکړي شي دا به زیاته خبره وي ځکه چې زمونږ مسایل ډېر زیات دي او کومونږ دې له یو عیني حقوق ورکړي شي نو زمونږ فاټا به ترقی وکړي او بل داسې دي چې وایو امن هم راشي
د پاکستان په قومي سملای کې د فاټا د خوځو لپاره هیڅ مختص ټونه نشته او مهرین وایي دوی په دې اړه خپل کوششونه پیل کړی دي چې باید د فاټا خځې د هم د پارلمان غړي جوړ کړل شي او باید د دوی لپاره خپل مختص سټونه وي
بالکل زیدا زمونږ ډېر غټه بدقسمتي ده ځکه چې کومو ګورو معاشره یو معاشره چې هغه هغه ته کوم اهم کردار یو فیمل یو خدای چې راغلی ډېر اهم کردار دی معاشره کې او زموږ یو پر امن معاشره جوړولو کې ځکه چې یو ماشوم چې یو بچی چې هغه د مور غېږه اوسي نو یو پر امن معاشره کې د خدای ډېر اهم کردار دی خو په قسمتې دار چې زموږ فیمل یا زموږ د قبایلو سیمې چې کوم خدای دی هغه په دې بدی پالیسی میکینګ کې یا زړه مچا بدی لیول باندې سپورې را نه نه دی هغه आवाज مخ کې تراغو نه دی هغه غږ مخ کې تراغو نو اوس وخت سره غل چې سخت اجازه چې کوم د فاټا نمګه فایند دي هغه هم هغه आवाज مخ کې وو د پراغه مسائل مخ کې وو د پرا په پارلمان کې هم د فاټا فینل کوم چې دغه خزي دي هغه مخصوص سیسنه په کاري څنګه چې پاکستان نورې دغه فایند دي هر سودې خپل سیسنه دي بیا په قومي سملې کې خپل سیسنه دي او په صوبایي سملې کې خپل سیسنه دي خو په قسمتې سره زموږ کوم چې د فاټا فایند دي هغه سپورې د حکومت په ایجنډا رښتنا زموږ حکومت یا زموږ ګورنمنت چې هغه سپورې زموږ خپل ته ډېر امپورټنس ورکړي نه دي چې دې مسایل دي د دې خدي مسایل چې موږ مخ څنګه ورو په دې مسایل به اله مخ کې دي چې کله دې مسایل یو بره په پارلمان کې یو بل دې کې ډیسکس شي چې دې خدو لومړی څور کول دي دې مخ کې مسایل دي نو دې لپاره موږ لګیا یو ډیفرنت پلیټ فارم نه مختلف دې کې د خپل پرسنلی ټرو میډیا هوم دې لګیا ما او سره سره کوم چې پالیسی میکر ته غوښتي فرام غو کانټاکټ کیو بار بار موږ ته دا وایو چې کم از کم اوس وخت چې راغلي دي چې تاسو فیمل شامل کړئ رنګ خوين دي چې هغه به د ترقی به د پروسس کې شامل کړئ
مہرین اپریدی وای دی په فاټا کې د جنکو د تعلیم لپاره هم حالې ځلې کوي ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم د قبایلو ټولې مسلې هوارولې شي
بالکل که تعلیم وګوري تعلیم نه بغیر معاشره ترقی نشي کولای مخ نشي تلی او خاص کر زموږ قبایلی سیمې کې د ټولو ماشومانو کاغذ چې نه کېږي کاغذ لکان دي زموږ راتلونکي جنریشن دا بار بار دا خبره کومه چې موږ اوس یو حالات نه روان یو جنگ حالات نه وروتو زموږ کم چې بیا تر خلک چې هغه ټول په کمپونو کې دي کمپونو کې دا لاست لس کالونه زمونږ د خیبر ایجنسی د نارت وزیرستان ساوت وزیرستان دا ټول علاقې شری کم چې زمونږ بچی را اوسي دی هلته نه نو کمنګ لکه نن نه بل څه لا بعد زمونږ یو بل ډیر غټه مسله مخې ته راځي او غټه نه غټه مسله دا ده چې لس کال بعد به کم چې زمونږ د نن سب بچی شری کم چې لس کال دغه بل شلو کال وي نو سره بټیر یو غټ یو جنریشن چې یو ډیر زیات او غټ د کوم چې نه لیکل چې روان دي ځوانانو هغه هم سره ایجوکیشن نه بغیر وي نو دا به موږ لپاره په قبایلی سیمو لپاره نه بلکې پوره دنیا او پاکستان د لپاره ډیره غټه مسله به جوړیږي چې ځکه چې تعلیم نه بغیر موږ یو پر امن معاشره یو ترقی یافته معاشره نشي جوړولی نو دې لپاره هم لکه زموږ کوشش داري ده چې د سټیټ خبرې دي دوه سکول ته باید دوه ډیر ماشومان بهر دي چې هغه ماشومان کم کم ماشوم به موږ راولو سکول ته به بوزوره کا چې موږ په خپل کم چې موږ ځوان کول دي موږ دوه کوشش کولای چې موږ اویرنس کول لګیو هغه په والدین کې هغه مور پلار ته موږ دا میسج ورکو موږ زو علاقو ته زو آی ڈی پی کیمپس ته زو چې تاسو خپل بچیانو باندې کم کالت کې وکړي نه دي په ځوانو باندې سبق وایي ځکه چې مخکې انشاءالله پوره امید داره چې امید ګورو لګیو چې فاټا زموږ قبایلي سیمې اوس پورامن شوي دي او انشاءالله یو ترقی او یو خوشحال وخت را روان دی فاټا کې. او هغې دپاره په کار ده چې زموږ ځوانان ټول تیار وي او مونږ انشاءالله تیار هم یو. مونږ تیار یو چې مونږ د خپلې علاقې ذمواریانې اوس اوچتې کړو ځکه چې سو پورې زموږ ایجوکیټډ یوت خپل علاقو ته واپس لاړ نه شي. زموږ غونډې خلک مہرین و نیلس نور مہرین دسی نور زمگر رون دی اگئی کم چی دلتا پی خور کے لاہور کی کراچی کی ناس دی دکا چی حالات خراب دی علت نوکریانی کئی چی دا زوانان سو پورے واپس لار نشی یو خپل دی لاتی دا پرکار وونے کی دینا بغیر کی دی نشی. انشاءاللہ سونا چی دا گورم لگی ہیں مزمگر زوان کو استیار دی اگئی وی جی مونگ دنگواری چی تاو تاسو مونږ یو دیماری واچ غو انشاءالله یقین هم دارې څنګه امن راشي او حالات سازگار شي او یو د عیني حقوق ملو شي. تاسو به وګورئ چې قبایلي سیمو ځوانان چې دي هغوی به بغیر له تنخواه خپل د علاقې لپاره خپل غره لپاره به د راځي او دفترونه او دینه به آبادوي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.